د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه، زه بشیر ګواخم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، په بیلابیلو موضوعاتو باندې مو خبرو، تازه حالات درته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو موږ سره اوسئ. لومړی د دې خبرونو لومړی د خبرونو سرټکی. په کورمه کې نښتې لا هم نه دي ودرېدلې. په پاړه چینار کې د امن لپاره احتجاج شوی دی. د وفاقي حکومت چارواکي وایي چې ممکنه ده په خیبر پختونخوا کې گورنر راج ولګیږي، او اسرائیلو په لبنان کې حمله زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د کورمی د شیا سنی کلو ترمنځ په نښته کې لس نور کسان وژل شوي دي. د بالشخیلو او خوار کلی ترمنځ پیل شوې دا جګړه اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. د صحت د برخې چارواکو او ځایي پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې په بیګانۍ او جګړو کې له دواړو خواوو د لس کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د ویش نورو د ژوبل کېدو رپورټونه دي. بلخوا په پاړه چنار کې خلکو د اوربند لپاره احتجاج کړی دی. د پرلت مشر او د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې کمنیتی ځواکونه امن نشي راوستلی، باید له کورمې ووځي.
زه وارننګ ورکوم چې امن راولي راولوي کني ما په ټوله کورمه روزي، ما ټوله کورمېوال به روزي. مو په دا غواړو چې مونه ټول د څوره سکیورټي ایجنسیز دي د مومل کورمې نه ووځي. مو پرېږده وي خپل امن راولو.
د کورمی دا جګړې د سپتمبر په شلمه د بشارو د مدګی کلی او احمدزیو ترمنځ یو بل پر ځمکو د مورچو جوړولو په سر پیل شوی، چې تر اوسه پکې ټول 14 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. حکومتي چارواکو ویلي چې یو سرکاري اداره د اوربند کولو کوشش کوي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې نا امنۍ او خرابو اقتصادي حالاتو ته په کتو ممکنه ده چې په هغه صوبه کې گورنر راج ولګول شي. د سرحدونو کشمیر او گلګت بلتستان د چارو وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې نن په یو خبری غونډه کې ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور حکومت ناکامه دی. هغه زیاته کړه چې ګنډاپور له وفاقي حکومت سره اړیکې نه ساتل غواړي او په خپله هم د حکومت ولی سمولو پر ځای سیاست ته مخه کړي، نو ځکه هلته د حالاتو بهترولو لپاره گورنر راج لګول کېدای شي. تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ د دې صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په یو ویډیو بیان کې په وفاقي حکومت تور پر کړ چې خیبر پختونخوا ته د بجلی پیسې نه ورکوي او د امن په برخه کې هم ورسره مرستې نه کوي. د پاکستان پوز لیفټنټ جنرال محمد عاصم ملک د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې ده. د پاکستان سرکاري خبری اژانس APP د سپتمبر په 13 خبر ورکړ چې ملک به د هغې ادارې د اوسنی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجوم پر ځای د سپتمبر له 13 کار پیل کړي. دان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د پاکستان پوز لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې جنرال ملک په بلوچستان او وزیرستان کې دندې ترسره کړې دي. د لکی مروت پولیسو د 3 هغو وسلوالو نمونه خبره کړې دي چې دوی ته مطلوب دي. د لکی مروت پولیسو د سپتمبر په 13 یعنی نن مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې دا وسلوال او دا غوی مرسته کوونکي د دې ضلع د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د یادې ضلع د پولیسو مشر تیمور خان په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د دې وسلوالو د نیولو لپاره یې د عملیاتو تیزولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لکی مروت کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ او پیښې زختې زیاتې شوي دي او بیلابیل کسان په هدفي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی. د دې سازمان مشر حامد عبیدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ان د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورښیي چې دوی سره خبرې وکړي. او دغه سازمانی د افغانستان د بیان ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی. تر دې مخکې هم طالبانو پر رسنیو ځینې بندیزونه لګول دي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت ونیو او لاغې وروسته پر رسنیو او مرمنو ګڼ بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. اسرائیل نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او سره د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړې چې د دوی په نه د حزب الله پکې خپلې وسلې ساتلې دي. د اسرائیلو پوځ نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرنو تر ټولو پراخ هوایي بریدونه وکړل او د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي چې په لبنان کې دننه حمله لا هم پسې پراخوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس موږ اوریدل شي خبرونه مو اوریدل په دې غړی کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په کورم کې د شیعه سنی خلکو نخته درول لپاره ځینی سیاستوالو او قومي مشرانو په پاړه چینار کې پرلت وهل دي. دوی پر حکومت تور پور کړی چې د جګړې و درول لپاره هیڅ نه دی کړی.
مور ریاست نه دا سوال کوو چې ته به حیثیت ریاست پر ریټ قائم کا.
په ژوب کې خلکو احتجاج کړی. دوی وایي د امن راوستلو لپاره چیک پوسټونه جوړول نه بلکې د پالیسیو بدلول پکار دي.
چیک پوسټونه خو د دې مسلې حل نه دی. اپریشنونه د دې مسلې حل نه دي. اپریشن اوسو په دې کې خو نو نقصانات وس. دا ټیم زموږ پولیس او لیویز یا اختیارات هم نشته.
د مخ سپینولو کریمونه څومره زیانونه لري؟ لیوی استعمالون کې په اړه واوري او بیا فیصله وکړي چې تاسو یې کارول غواړئ او کنه.
تمام مخ باندې دا غونه مراغه زما مخ لري زیات خراب. په مخ می اکثر لمبا شانت روزي خراب شوی لري او جن کو په مخ باندې غټ غټ دانی مراخه کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسه. مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو د موبایل اپ دلاره هم هم دا اوس اوریدل شي. دا موبایل اپ په تاسو د خپل سمارټ فون نه ډاونلوډ کړئ فری یا وړیا دی. لومبي رپورټ بورډ شو د کورمې اوسیدونکو غواخړه چې حکومت په سیمه کې امنیت ټینګ نکړي نو دوی به د احتجاج په توګه لارو کوڅو ته راووزي او دوی په پاړه چینار کې د یو پرله د لارې دا هم ویلي چې امنیتي ځواکونه منش ټینګولې هغه باید په کورمه کې پاتې نشي ځکه چې د دوی کار د امنیت برابرول دي او که امنیت نه وي نو بیا د دوی ضرورت هم نشته دی. دا په داسې حال کې ده چې د شیعګانو او سنیانو د کلو ترمنځ جګړې لا هم روانې دي او بیګا چې کوم منخت شوی ده چارواکي وایي چې په هغه کې لس کسان نور وژل شوي دي او ویش ژوبل دي. په دې سره په دې نښتو کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوه. څوارلس کسان وژل شوي دي، تقریبا څلور دېرش نور زخمیان دي. تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. البته دوی یو جرګه جوړه کړې ده، سرکاري جرګه ده، چې هغه کوشش کوي د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات وکړي او ډزبندي وکړي شي. دا جنګونه څنګه پیل شول او هلې څه دی په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
دا نری په پړچنار کې لدرې ورځو د روانې جګړې پر خلاف ووهل شوې. د اتوار پر ورځ لسګونه کسان د پریس کلب ودانی مخې ته د احتجاج په توګه ناست ول او دا غوښتنه کوله چې جګړه د نوره ودرول شي.
په سیمه کې شوي د هغه علامتي احتجاج مشري د کامې سیملي غړي انجینیر حمید حسین کړي.
نوموړي ویل که حکومت امن نشي راوستلی نو لسیمې دی ووزي ځکه چې نور د خپلو خلکو وینه ژړه او فریاد نشي اوریدلی او کتلی.
زه وارننګ ورکوم ځکه امن راولي راولوي کني ما په ټوله کورمه روزي ما ټوله کورمیوال به روزي مو په دا غواړو چې مانه ټول د څور سیکیورټي ایجنسیز دي د مومل کورمې نه ووزي مو پریک دوی مو خپل امن راولو.
په کورمه کې د ستمبر په شلمه شیعاګانو او سنیانو ترمنځ شروع شوي جګړه لا هم دوام لري. دا جګړه په بشرو کې پر یو بل ځایونو د مورچې جوړولو په خبره د مدګي کلی او احمدزیو ترمن شروع شوی و چې ووز بالش خیل خور کلی په وارد تری منګل مقبل کونج اریزو بوغاکه بدامه کړمان خو مڅو سیمو ته غزدلې. کچو هم په بشرو کې د خالی پوره جګړه ودرېدلې خو په سلور نورو ځایونو کې لا هم روانه ده. د ګل پشپاش شوی په تازه ان خطو کې د صحت محکمې پولیسو او ځای خلکو تر مخه ل دواړو خواو لس کسان مړه او وویشت نور زخمیان شوي. په سیمه کې تر اوسه د جګړو پر وخت د مړو شمېره څوارلس او زخمیانو پنځو دېرشو ته رسیدلې. په مړو او زخمیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. په صدا او پړچینار ښارونو کې پر عام آبادي توغندي د راپریوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه هم اوریدلي. د صدې هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال رډیو ته پر درویشتم ستمبر ویلي که څه هم دوی تر خپله وسه د زخمیانو علاج کوي خو دومره وسایل نه لري چې دا هر څه په ښه طریقه او مخ په وړاندې بوزي.
یوه زنانه وه هغه شپږو میاشتو حامله وه، د پنج بجې نه بعد داسې واقع وشوله او ډېر افسوسناک حالات دي دلته. او دا د لوور سنټرل کورم واحد فنکشنل هسپتال دی، میډیسن کم ہے دی ورکی، د سټاف کم ہے امشتا. خو کوشش کوو چې په لیمیټډ ریسورسز کې دا سیزونه منیج کو.
په کورما کې دا وخت ټولې د تګ راتګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه له درې ورځو تړلې پراته دي. په سیمه کې خلک د خوراک سکاک او نور ضرورتونه په ترلاسه کولو کې لا مشکلاتو سره مخامخ دي. په پړچینار کې د شاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش ویلی دا جګړه د ځمکې د خو مذهبي بڼې خپل کړې. بنگش زیاتوي حکومت د جګړه په ودرولو، لارې خلاصولو او د ځمکې شخړې په حل کولو کې خپل رول ولوبوي.
مو ریاست نه دا سوال کو ستا بحثیت ریاست پل ریٹ قائم کا چته مو حق دے اغا کمیشن پزاره اغا غزات مال پزاره اغا حق مو تراکا غیمو ڈیمانڈ دے.
کورمیتا د جنگ و درول لپاره لهنگو او رکسو او کوهاټا د مشرانو جرګه هم ورغلی خو تر اوسه هغوی جګړه په ودرولو کې ندی کامیاب شوی. په صدا کې د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزی ویلی کده چا د خیال وچ د جنگونو په لار به خپل مسلې حل کړي نو هیڅ کلا داسې نشي کېدی. اورگزی زیاته کړه د سیمې امنیت بیرته په بحالی کې دوی هر قسمه تعاون کولو ته تیار دي.
پرونه مو هغه ته د اختیار ورکړی او ډی سی سی ته ته مو طرف نه جګبندی ته مو بالکل تیار یو مورچې خالي کولو ته او ته خپل لوړ شه او مورچې خالي کړه. په څه مورچو کې سپینې جنډې عام ولګولې خو ډېر افسوس سره دا یو څه سپینو جنډو باندې ډزونه وشو او غیر وغورځولې.
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نو پولیسو سوویلي. البته د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال لوډیو ته پر 28 ستمبر ویلي دوی دا کولای شي چې د غلطې نشاندهي وکړي، بد ته بد او خو ته خو وای سوال وزاري وکړي خو خلکې منی او نه حکومت پر وړاندې کړل شوی تجاویزو عمل کولو ته تیار ده. سرکاري جرګې مشر زیاتوي د ګل پورز به یو ځل بیا د جنگ ودرولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي خو که هدف حاصل نشو نو جرګه ماتولې تر غور لاندې ده ځکه چې نور هغل ته د خبرو هیڅ فایده نشته.
ریاست نه مو د جنگ باندې دو وخت کو یا ته د ما خبره نشي منل جرګه والا نو زه جرګه ز کوم نه پر مې نه څوم او بس ما نور د جرګه دا د خبرو کولو حق نه پاتې کیږي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغل ته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني تاوانونه اوریدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال دغه واتس اپ دلارې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل دلارې تعقیبوي شئ. بلابل ریپورټونه، ویډیوګانې او تصویرونه تاسو ته خبري. اوس یو بل رپورټ اردو د لکی مروت پولیسو د دریا بیا مطلوبو کسانو او داغوی د سہولت کارانو نمونه خبره کړی دی او ویلی دی چې هر چا د دغه کسانو په اړه معلومات ورکړه اغوی سره به اغوی ته به مالی جایزه ورکول کیږي. پولیسو ویلی چې دغه هغه کسان دي چې په دې وروستیو کې یې پر امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي یا یې پکې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په لکی مروت کې هدفي وژنې او پر پولیسو حمله ډېرې شوې دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سپتمبر په درشتمه د مشال ریډیو سره د لکی مروت د پولیسو لخوا د شریک کړي معلوماتو تر مخه تر دې دمه دوی په دغه ضلع کې د درې اویا مطلوب ترهګرو فرست تیار کړی کوم چې د هغه ضلع د بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. په دغه اړه د ضلع د پولیسو د مشر تیمور خان لخوا د مقامی رسنیو سره په خپور شوي بیان کې دا هم ویلې شوی دی چې د یادی ضلع د پولیسو مشر پولیسو ته د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د عملیاتو د تیزولو امر هم ورکړی دی. تر دې وړاندې به د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د مطلوب ترهګرو نمونه شایع کول او روان کال په 2023 کې سی ټی ډي د مطلوب ترهګرو په لیست کې د یولس وسلوالو نمونه شامل کړي دي چې د سرونو قیمت یې هم مقرر کړی او تیر کال په 2023 کې په هغه لیست کې د 290 مطلوب وسلوالو نمونه سره د هغوی د سرونو د قیمت شامل کړی شوی وو. په پیښور کې خبریال او شینونکی کاشف الدین سید وایي د ضلع په سطح په لکی مروت کې د وسلوالو د نمونو خپرولو د پرمختګ د هغې وروستو شوی چې په دې وروستیو کې د لکی مروت پولیسو په دغه سیمه کې د بدامنۍ په ضد احتجاجي پرلت ترسره کړی وو او د پوره واک اختیار ترلاسه کولو غوښتنه یې هم کړې وه. کاشف الدین سید وایي هغه فکر کوي چې د هغه غوښتنو پوره کولو لپاره په لکی مروت کې د هلې ځلې توندې شوې دي
چې دا لکی مروت پولیس جاری کړی دی او تیر ورځو کې چې د لکی مروت پولیس کم احتجاج کړی او بیا د هغې نه مخکې حالاتو باندې چې مونږ نظر اچو چې د لکی مروت کم صورتحال دی نو په هغې کې یقینا هلته ټارګیټ کلینګ او د پولیس اغوا د خلکو اغوا کاری د ترهګرۍ واقعات او هلته په خلکو کې ډېره زیاته یره وه نو د پولیس طرف نه احتجاج شو د پولیس سره مطالبه را لې او هغه مطالبه پر وړاندې کی اغي دا خبره کوله چې کاغی ته مقور کړی شي ناغي پدرې میاشتې کې په دې علاقې کې امن راوستي شي. نو د دغه سي صورتحال نرستو دا د درې او یا کسانو دا فارست مخه تراتلل خکاری داسي چې پولیس د حواله سره یکسوده او اغیل تک روایانې کول غواړي.
د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو ستونزو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم د مشر او د پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر اختر علي شانه مهم د لکی مروت د دې روستي صورتحال په اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د معمول مطابق پولیس د هر ډول مطلوب کسانو نمونه ثبتوي او ځایي ولس هم د دوی د نیولو لپاره په اعتماد کې اخلي.
چې کوم انتهایی مطلوب دهشتگرد وي داغه یا پروفایلینګ هم کوي چې څومره معلومات وي هغه په دې انډیکسیشن کې او پروفایلز کې راولي او ورسره ورسره چې کوم انتهایی مطلوب وي یو ریډ بک یادېږي هغه جاری کیږي او بیا دې کې چې ټول له زیات بیا مطلوب وي دا غی د گرفتاری د پاره ادام هم مقرر کیږي. دو دا یو تسلسل سرا عمل دی چې جاری وی وقتاً وقتاً گرفتاری هم کړی دی او د پولیس او د فیر سیکیورټی ایجنسیز په مقابلو کې دا قسم خلاف چې کم مطلوب دی اغی وشته شوی هم دی.
د لکی مروت پولیسو چې په دغه ضلع کې د فعال وسلوالو یا د وسلوالو د سہولتکارو کوم درې او یا نمونه خپاره کړی دي نو په هغه کې ځینې کسان د لکی د خاري علاقې او ځینې نور بیا د سرای نورنګ احمد خیلو خویدات خیلو شادی خیلو تیتر خیلو ناصر خیلو او د لکی مروت د ځینو نورو سیمو سره تعلق لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اورجن کو تاسم مشال ریڈیو تھا غوگی د بلوچستان د ژوب سیاسی او مدنی فعالانو د خار تاجرانو نن کار بندیز کړه و د کار بندیز د ترهګری داغه ای وی پی کی پرزد و چې پکې د ستمبر په وشتمو وسلوالو په ژوب کې د ترهګری ضد پولیس په نخ کړه او درې سرتیری ووژل دغه کار بندیز کوونکو پر حکومت غکړه چې د امن لپاره د سنجیده ګامونه واخلي پولیس او لوی ست د اختیارات ورکړي او کو وسلې ورسره نه امن برابر کی ایوب ترین
رپورٹر مشر باران کلیوال رتول حکومت ته پکار دی چې ځای پولیس ته د ترګری ضد
منظم طریقہ دا ٹریننگ ورکی دا مقابلہ کولای سی اختیارات
وروسته سویدی کله چې د ستمبر په وشتمه نیټه و ژوب ته څیرمه په شیرانی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ترهګری ضد ادارې انټی ټررېست فورس یا ATF په یو موټر ډزې وشوې چې له امله تر دمګړې پورې د انټی ټررېست فورس درې عسکر وژل شوي او یو بل زخمي په روغتون کې داخل دی. بلبلو ته د پیش په ضد د ستمبر په دوشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګری ضد پولیس یعنی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ للوری د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه درسوې ده. په ژوب کې د سیټی ډی تانه مشر عبدالغفور ځایي خبریالانو ته د مقدمه د لاسلیک کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې په یاد مقدمه کې د ناصرګندو وسلوالو کسانو په ضد د ترګری او اقدام قتل مقدمه اچولې دي. د نوموړي په خبره چې د امنیتي سرتیرو لخوا په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار روان دی خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. لیکن د دې څخه له مخه په ژوب او شاوخوا سیمو کې په امنیتي سرتیرو په وار وار دغه ډول بریدونه سوي دي چې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی قبله کړې ده. بیا په خاص توګه تیر کال په جولای کې د ژوب په کینټ کې د امنیتي سرتیرو په یو کلا برید شوی و د کوم په نتیجه کې چې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر په خبره نه امنیتي سرتیري او پنځه وسلوال وژل شوي وو. په کوټه کې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي نه یوازې د ژوب د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده بلکې ویلي دي چې په پیښه کې تورن کسان به هارو مارو د قانون و مخې ته وړاندې کړي. د نوموړي له لوري په خپور شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې تر هغه وخته پورې به حکومت په قرار نه کښېني چې تر څو یې ترګر و خپل انجام ته نه وي رسولي. هلته په پیش کې د وزل سو ایچ ایف د عسکرو مړې و خپلو آباګنۍ سیمو ته لېږدولې دي او تیر مازګر په پیش کې د وزل سوي یو عسکر ګوهر مشتاق مړې په لورلای کې و خاورو ته سپارلې دي. د چا په جنازه کې چې د لورلای د پولیسو مشر عبدالغفار کیسرانی او نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو موږ په یوټیوب باندې څارل شئ، اغلته فالو مو کوي، تعقیب مو کوي او تاسو ځان سبسکرایب کړئ د مشال ریډیو د یوټیوب چینل سره، ځکه چلته ډېرې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته خبرېږي. په دې ویډیوګانو کې تفریحي ویډیوګانې هم شته او خبري هغه هم پکې شته دي، بېلابېلې مرکې هم تاسو ته هلته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې نه یوازې د یوټیوب سره سبسکرایب شي، بلکې ویډیوګانې وګورئ او د ملګرو دوستانو سره یې هم شریکې کړئ. که تبصره کول غواړئ د ویډیو د لاندې کولای شئ. وس یو بل رپورٹ ورزو د شمالی وزیرستان او د بنو سوداګر وای چې له افغانستان سره د غلام خان تجارتی لارې تړل کېدو له وجې دوی یو ور بیا له لوی مالی تاوانونو سره مخ شو دي. بیا په همدې حال کې پولیسو ویلي دي چې په غلام خان کې ځینې زینه داستی چې غلط امنیتی حالات خنه دي، او تر څنګه دوی کوشش کوي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکی کی. ځایی خلک په غلام خان کې له څو میاشتو راهیسې په پړلت دي، او دوی وایي چې په کار ده چې سیمه د لارې کوڅې چې دی هغه په کار ده د تجارت لپاره خلاص شي او سیمه د وسلوالو څخه پاکی شي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اور.
د شمالی وزیرستان سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې زیات شمیر د سبزو میوه او نورو مالونو ګاډي سر شوی د لوی تاوان سره مخ دي، غوښتنه کړي چې ولاړ ګاډي خو ورته پرېږ دي.
نه صرف د افغانستان بلکې د وسط ایشیا ملکینا فریش آیټم فروټ سبزی او داسې ډرای فروټ پاکستان ته روسی چې د پاکستان خزانه شي د هغې د ټیکس په مت شي په کروڑونو روپۍ باندې روزانه په بنیاد باندې جمع کیږي، او داسې د پاکستان دغه ملکینه ته ډېر شي نه درېمي 1000 سے لے کر 1200 ګاډي په بډت پخ طرف لوړ دي، او چې پاشه فریش میوا او سبزی دي چې هغه نورو خرابول ته ور نږدې دي. په امید درخم کو مزید د نقصان نه بچ کولو کوشش وکړو.
د بنو سبزو او میوو منډي تاجرانو مشر عمران خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د بندر بندیز په وجه د پاکستان او افغانستان دواړه لوري تاجران د زیان سره مخ دي، د تجارت د بندیز په وجه د ملک اقتصاد ته هم تاوان رسی.
بندر بند کوم ویش درې ورځې کېږي چې په داسې می فروټ دی منګیر ده داسې مواد او چاغه مورد خراب لري. میجو ریکویسټ کوي دا خپل مشر افسرونو سوال کوي چې دا نقصان نه ماشي به یو ګاډي باندې چې لک سات لک روپی کسٹمر سي د دې نقصان مخمیر نه ویني. کاروباری حضرات موجوده لوسینا تنگ دي زلتا امید باندې چې د میز دا پریود به میر مشرون ووري دي دا مسله میر امید دا چرته حل وکړو. وکهم خبرې په تیرې امید بل هشتن سره نو میر پور امن احتجاج کوي.
غلام خان بندر کې د پاکستان یو چارواکي چې رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر 19 پیښې پسې بندر باندې تجارت تړلې، امنیتي ستونزې دي. افغان سرتیرو په ډزو کې یو فوزي وژل شوی، دوه ژوبل شوی دي. د نوموړي په وینا د غلطه بین الاقوامي تجارت کیږي، نو زمادار عمله چې تر سو د پولې پورې لوري نه نوی ګمارل شوی بندر تراغه بندې. نوموړي وویل چې خبرې روانې دي، امنیتي وضع چې خشي نو بندر به خلاص شي. غلام خان بندر د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. تاجران وایي چې د وزیرستان زیاتره اقتصاد او خلکو کاروبار د یاد بندر سره تړلی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو هم کوئ شئ چې دا اوس د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خبرونې نیمه ته رسیدو د خبرونو لنډی زور. د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې نا امنی او خراب اقتصاد ته په کتو ممکن ده چې په هغه صوبه کې گورنر راج ولګول شي. د سرحدونو کشمیر او گلګت بلتستان د چارو وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې نن په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور حکومت ناکامه ده، نو د گورنر راج لګولو امکانات لا نور زیات شوي دي. تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ورځ د دې صوبې وزیر اعلی علي امین ګنداپور په یو ویډیو بیان کې پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې خیبر پختونخوا ته د بجلی پیسې نه ورکوي او د امن په برخه کې هم ورسره مرسته نه کوي. په کورمه کې د شی او سنی کلو ترمنځ په نښته کې لس نور کسان وژل شوي. د بالش خیلو او خوار کلي ترمنځ پیل شوې دا جګړه اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې. د صحت محکمې چارواکو او ځایي پولیسو نن مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې واضح کړی چې په بیګانیو جګړو کې له دواړو خواوو د لسو کسانو وژل کېدو تر څنګ ویش نور ژوبل شوي دي. دا جګړې د بشارو د مدګي کلی او احمد زیو ترمنځ د یو بل پر ځمکو د مرچو جوړولو له وجې د سپتمبر په شلمه پیل شوې چې اوس پکې ټول ټال 14 کسان وژل شوي او 15 ډیر زخمیان دي. بخوا ځایي انتظامی چارواکي وایي چې یو سرکاري جرګه جوړه کړې ده چې کوشش کوي اور بند وکړي. د پاکستان فوج لیفټنټ جنرال محمد عاصم ملک د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلی دی. د پاکستان سرکاري خبری اژانس نن په یو خبر کې ویلي چې ملک به د هغه ادارې د اوسنی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم پر ځای د سپتمبر له 1 څخه کار پیل کړي. په افغانستان کې د خبرونو د ملاتړ سازمان نن بو ویل چې د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی. د ادارې په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا په افغانستان کې د بیان ازادي لا نوره پسې کوټي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه کړل. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ 14 غنټې اوریدلی شئ. اوس هم دغه روسي خبر چې تاسو وړاندې شو د دې تفصیل درته درکو. په یو رپورت کې کله چې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15 حکومت ونیو، نو په لومړیو کارونو کې دا وکړه چې ځینو رسنیو باندې بندیزونه ولګول او د هغه بندیزونو په دوامي بیا بیا ګڼ محدودیتونه لګولې دي. اوس تازه خبره ده چې د طالبانو حکومت په ژوندۍ بڼه باندې په ټلویزیون باندې خبرېدونکي سیاسي بحثونه بند کړي دي او د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې وجه دا ده چې طالبان نه غواړي چې یوه متبادله نظریه دي موجوده او خلک دې په مختلفو مسالو باندې پوه شي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې د دوی پالیسیو کې باید څوک ګوتې ونه وهي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د ښځو د حقونو مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ازادۍ کور د یکشمې په ورځ د سپتمبر 22 په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوی او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملی کې د اوسېدو د سند مودې درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دا زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که ما
لبد مرغ په دې اړه ډیر زوریږم، شپه او ورځ وایم چې کاکم لیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړي، نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي، او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوې زه به هم ورسره مخ یم. له کوربه هیواد غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړي توګه د خبریالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبریالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستانه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو، هیله کوو چې فیسبوک لپاره غږ پورته کړئ،
با صدای ما با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبریالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره له لویدیځو هیوادونو غواړي چې افغان خبریالان امن هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو، ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
اوریدونکو، تاسې مشهد رډیو ته غوږې تاسې واورېدل چې په افغانستان کې د رسنیو څه حال دی. لیبی خو تازه خبرونه دا دي چې طالبانو په افغانستان کې پر ټلویزیونونو باندې بندیز لګولی چې دوی به نور سیاسي بحثونه په ژوندۍ بڼه باندې نه خپروي. په دې اړه باندې تاسې په خبرونو کې واورېدل. او بله خوا چې هغه خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هغوی په بېلابېلو هیوادونو کې اوسیږي او بهرنیو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل کې دي، د دوی په ځینو هیوادونو کې ویزې په ختمېدو دي، نو دوی غواړي چې خپل منزل ته ځان ورسوي. دا هغه کسان دي چې په 2020 کال کې کله چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې حکومت ونیوه نو دوی له افغانستانه وتلو ته مجبور شول. طالبانو په خپل درې کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان نیولی دي، بندیان کړي دي او شکنجه کړي هم دي. په دې اړه باندې تاسو ډیر څه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات قومي جرګې مشرانو او د هغه سیمې د هوټلونو اتحادی پرون په منګلور کې د پولیسو پر یو ګاډي چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. وغې د امنیتي ادارو د غفلت نتیجه ګڼلې. چاودنه پر هغه ګاډي شوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو د سوات د دورې په مهال د هغوی د ساتنې پر چارو مامور پولیس سرتیري پکې سپارو. په دې پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. وفاقی حکومت ویلی چې سفیران بیرته اسلام آباد ته ورګرځیدلی دي او له دوی د معلم جبی چکر پاتې شوی دی. البته څوک زخمی یا خوږ شوی نه دي. قومی جرګې او د هوټلونو اتحادیې د سواد پر عامو خلکو په تیره د سیاسي ګوندونو پر مشرانو او پلویانو غږ کړی دی چې د روان سپتمبر میاشت په 18مه په منګوره کې د دوی په احتجاجي جلسه کې ګډون وکړي ترڅو پر حکومت دا فشار راولي چې په پښتنو سیمو کې د امن بحال کړي شي. د پاکستان مرکزی حکومت او پوز په بیا بیا وایي چې امنیت ژمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي دي. په دې حقله نیاز احمد خان رپورټ اوري.
د سوات په منګلور کې د ستمبر په 20مه مازیګر هغه وخت په پولیسو برید شوی کله چې د 12 هیوادونو سفیران د سوات سیلګرۍ سیمې بلب جبینه بیرته منګورې ته ورتلل. سوات پولیس ترجمان موین فیاض او ځایي خلکو مشال ډېر ته ویلي چې دغه د سړک په غاړه ایښودای شوی بمو چې د پولیسو ګاډۍ په نښه کړو. 14 وروسته څلور جوبل پولیسواله سیدو شریف روغتون ته ورسول شول چې پکې یو پولیسواله مړ شو. پولیس د منګلور جهان آباد سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړی خو تر اخیری اطلاع پورې څوک یې پکې گرفتار کړي نه دي. دین وړاندې منګور کې د سوات چیمبر اف کامرس لخوا دستورک کې د 12 هیوادونو استازي چې پکې د روس، انډونیشیا، پرتګال، ازبکستان، کرغستان او نور هیوادونو سفیران شامل وو ګډون کړی وو. هغه نه وروسته بلمجبي سیمې ته ورغلي ول. دغه دستورک کې د سوات هوټل اسوسییشن صدر او د سوات قومي جرګې غړی حاجی زید خان هم شریک وو. حاجی زید خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 14 د سوات امن ته لوی زیان رسولو هڅې دي او دوی یې په سختو ټکو کې غندنه کوي.
د دې امبیسیډر د راتلو مکمل پروګرام او لیست دا ڈی پی او ڈی آئی جی او مختلف ایجنسیان او ڈی سی پورې دا ټول ته دا ورکړی شو. په کار دا چې دی په دغه د پاره مکمل سیکیورټی ارینجمنټ کړی دی. په لار باندې د سیکیورټی پیدر دی د پدې سره مقابلې د امبیسیډر هراسمنټ کوي چې دنیا ته دا وښایي چې دلته کې دشتګردي ده او د هغې خلاف اپریشن لازمي دی. خو موږ به د دې د هڅې هیڅکله هم کامیابۍ ته پرېنږدو او د سوات قوم به د دې خلاف مکمل د زمونږ چې کوم جلسه پروګرام دی د احتجاج دغه به موږ کوو او د قسم واقعات او د دې ریاستي دشتګردۍ او د ریاستي سو کار د اپریشن د دې موږ مزاحمت کوو او د دې موږ به مخنیوي کوو.
د سوات منګلور جهان آباد په 14 د پاکستان د خارجه چارو ترجمان اسلام آباد کې هم په دغه ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې د سوات نه د بهر هیوادونو سفیران په خیریت سره اسلام آباد ته رسیدلي او د 14 غندنه یې کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور لخوا هم بیان کې ویل شوی چې د پیښې د پاله کچه تحقیقات وکړي شي. وزیر اعلی د وجلې شوی او د جوبل پولیس هر کارو باندې د افسوس اظهار کړي او ورسره د مادي مرستو اعلان هم کړي. بلخوا په سوات کې قومي جرګې د امن لپاره د روان میاشتې په 20مه نیټه منګوره کې د احتجاجي جلسې اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ولت مشر دا ستر مال خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو بغاڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم میں فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اورئ. اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په کرک کې خلک وایي چې د نادرا په دفتر کې چې کله دوی د شناختی کارت لپاره اپلای کوي نو ډیره ګډوډي ده او دوی وایي چې د نادرا دفترونه د زیات شي او بل دی چې کومه ګډوډي هلته موجوده ده هغه باید ختم شي. دوی له حکومت سهولتونه غواړي. په دې اړه زموږ همکار ممتاز بنگش رپورټ لري.
د کرک ضلع یو شمېر سیمو خلکو ویلي ضلع حکومت لاړخه د دوی د نادره اسانتیاوې تړلې شوي چې د سیمو خلک یې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. په دې سیمو کې څنډه خورم، ډنډي درخیل، جټه اسماعیل خیل او د نشپا بلاک نورې سیمې شاملې دي. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي د یادو سیمو خلکو خپلو غوښتنو لپاره د پولیو څاڅکو پریکون کړی و، نو ځکه یې یادګام پورته کړی. د څنډخورم اوسیدونکي مولانا بشیر مشال ډیو ته ویلي دوی وروستیو کې خپلو حقونو لپاره احتجاجونه کړي چې په ترس کې یې ضلعي حکومت د یادو سیمو خلکو ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې تړلي. د ضلع انتظامي یادګام سره د سیمو بېوزله زنانه د مالي ستونزو ښکار شوي دي.
او بېنظیر اسکیم پیسې چې دي څومره ضلع دي په هغو کې وچلې دلې دا میجا والا ایمینی ووري، ایم پی ای ووري، ڈی سی صاحب ووري چې دا میجا والا غریبانو حق ویلې سور ده. دا خودی دوزی مورا خودو کنه.
د نشپ بلاک سیمون د کمیټې مشر مولانا عبدالرحمن ویلی کله چې د دوی د سیمې خلک د خپلو بچو د پیدایش سند، شناختی کارت یا نورو ضروری سندونو جوړولو لپاره ورشي، دوی ته ویل کیږي چې ضلع انتظامیه له طرفه اجازه نه لري چې د یادو سیمو خلکو ته سندونه تصدیق کړي.
څومره د نادر د یونین کونسل سیکرټری چې دي امرا فرسی دو امرا برث سرټیفیکیټ تا نور څومره دی نادر سره کوم تعلق لري هغه هر څه دمړه بل کړی دي. دې وجه نه ځکه چې دمړه ذات ته روغلو امړه بچای او د امړه خویندو میاندو دې بېنظیر ویلکم سپورټ ولا پیسې هم بند کړی دي چې دا به ته نه کوي.
په اړه مو د کرک ضلعي ډپټي کمشنر یا د انتظامی چارو مشر شکیل جان مروت سره خبرې وشوې، نو دوی بېګانه وخته مشارې ډو ته ویلي د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي یوه کمی ذمېداري ده. که دوی په دې کې ناکام شول نو نه یوازې د دوی د ماشومانو روغتیا به اغېزمنه شي، بلکې په نړیواله کچه به هم د دوی هیواد د بدنامۍ او مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه انتظامیه نه غواړي چې چاته د قانون نه د سرغړونې موقع په لاس ورکړي.
زموږ قومي ذمہداری ده چې پولیو اریډیکیشن وکړو ملک نه، ځکه چې انټرنیشنل زموږ بدنامي د دیشي لپاره. بل دلته فریش کوم ریسنټلی انوایرمنټل سیمپل پازیټیو راغلی ده، نو هغې پاره موږ اوس کنزرګیټیو لکه تری دغه به کوو، کمپینز به کوو، هغې پاره موږ د خلکو کوآپریشن ضرورت په دې کې ضرورت او ضرورت داسې ده چې دا موږ مطلب د خلکو د پاره عوامو دے پارا لگیا چې خلکو بچی سبا په دے پولیو نه سفر نشي.
نوموړي زیاته کړه باید چې ځایي خلک د خپل ستونزې د پولیو یا د ګوزن د واکسینو سره نه تړي. د یادو سیمو خلکو تیره میاشت خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو او خپلو ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو، کوم چې روغتیا پالان یو ښه ګام نه بولي او وایي دا رنګه پریکون یا احتجاج سره د دوی ماشومان اغېزمن کیدی شي. پولیو یو داسې مرض دی چې له وایرس څخه خورېږي او ماشوم همیشه لپاره مفلوج کړي. پاکستان او افغانستان دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. د یادونې ده چې د کرک ضلع په ماحولیاتو کې د اګست او سپتمبر په میاشت کې د پولیو وایرس موندل شوی، کوم چې روغتیا پالان د سیمې ماشومانو لپاره یو خطر بولي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، سمد شبنم تاسو ته بلابل رپورټونه وړاندې کوي. خو اوس د نیاز احمد خان یو رپورټ اورو. د سوات د بحرین تحصیل ولسی مشران او مدني فعالان دښمن دي چې پر سوات سیند د وړو ډیمونو جوړولو حکومتي منصوبه به د دوی سیمه بې اوبو او بې سیاحت کړي. دوی پرون په مینګور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت له بحرین تر کالامه پورې پر سیند ډیمونه جوړول غواړي. سروې کړي دي خو دا به اوبه وچې کړي. په دې اړه نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
په مینګور کې د بحرین سره تعلق لرونکي مشران چې د سوات سیند بچاو تحریک غړي دي، خبري غونډه کې ویل چې 20 ستمبر په ټوله نړۍ کې د سیندونو د ساتنې ورځ مانځل کیږي. هم په دغه ورځ دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوات سیند بچ کړی شي. د یاد تحریک یو مشر د بحرین انعام الله وایي چې حکومت د بحرین نه تر کالام پورې په 40 کیلومتره کې سلور د اوبو نه بجلی جوړولو منصوبې لري چې ورته په غرونو کې سورنګان وباسي او ټولې اوبه په سورنګانو کې بهیږي. دی وایي
په اپریل مئی جون کې دا درې میاشتې چې دا پسین کې اوبئی باقی اوبه چې دي دا نه میاشتې اته میاشتې چې دي دا اوبه د نه ہونے برکه برابر وي. دی خو خپل ټربائن او خپل بجلی گھر بچلی نو دی به دا ټولې اوبه چې دي دا به عملا اته میاشتې او نه میاشتې به مونږ به دا دریا سواد به وینو. یو طرف ته خدا دا ٹراؤٹ علاقہ دا مدین نہ کالا مپورے دا ٹولی او بچی دا ته ٹنلوں نو کہ پپیپن کی نہ نباسی نو دا خستا سو آبی حیات چھ دا تبا برباد چھ زمون دا سوات کلا ختم گی زمون دا سوات سیاحت ختم گی
خبری ونڈی تا یو بل مشر زبیر توروالی ویل چھ دوی دا ٹور سوات سین پاک ساتلو او بچکول لپاره غک پورتا کڑے خدایا دی منصوبے لوجبہ دسیمی معیشت ماحولیات شنکے او سیرگرائی تا لوی زیان ارسی
مونگ دغه مخالفت کو چې د سین کې د فضلا او د ګندګی واچولې نشي او د سین د تجاوزات دوم ختم شي قانون شتا وا قانون چرته امپلیمنٹ کین نه او دوی داسې پروجیکټونه راولي لکه دغه وجه اوس پاکستان کو خو بجلی ډیره ده ٹرانسمیشن لائن ٹک لاسز بچ کا نو دوی هغه پروجیکټ ورلڈ بینک بدوی تا 0% لون باندې فنڈ ورکی او دوی کرپشن دپاره سوری ٹو سے
د سین بچ کولو تحریر غړی ځای وکیل خان سعید چې پخوانی د سیمې ناظم هم دی رستا مشال لري دوی چې دوی د سوات ټولو لستا دغه پیغام رسول غواړي چې د سوات سین درنه د مینځه وړي او زیان به د سوات ټولو خلکو ته رسی
سوات چې کم په څه وجه خلک اټریک کوي هغه د دې دریای سوات په وجه ده او دریای سوات چې زمونږ نه ٹنل کی واچی او بیا به ٹورزم مکمل تباہ کی گیا زمونږ د معیشت تقریبا 80% نه زیات انحصار په ٹورزم باندې دی اوور آل سوات په معیشت باندې د دې یو ډیر غټ اثر دی کدا دریاب زمونږ نه ځای
د خیبر پختونخوا د ماحولیات او صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د مشال ریډیو په پختنه ویل چې دوی به د سیمې خلکو سره په دغه منصوبه ناسته کوي
دا ټیکنیکل مسله ده چې دا مخکې شی وو زبر د دې معلوماتو موکم موږ امیش ته پاره غو پیسې لګو کم چې عوامو په مپات کی نو ان شاء الله زبر دوم رپورٹ والم د دوه خبر بم اورم او د ډپارټمنټ بم رپورٹ والم ان شاء الله
د بحرین تحصیل سین بچکول تحریک غړي وای چې د بحرین او کالام په لکون خلق دوی سره په دغه وختره کې ملګری دي او دوی به د سوات سین بچکول لپاره احتجاجي تحریک اعلان کوي او ورسره به د ماحولیاتو ساتنې نړیوالو ادارو سره هم د مرستو لپاره رابطه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی روغتیا پال وای هغه کریمونه چې د مخ سپینولو لپاره کارول کیږي نه یوازې مخ خرابوي بلکې د یو شمیر نورو ناروغیو سبب هم جوړي د سیمې ځینې خلکو مشال ریډیو ته ویلي کریمونه په اول کې د مخ رنگ سپین کړي خو وروسته یې ورته مسلې جوړې کړې دي نو په داسې کې ډاکټران وایي چې د کریمونو د استعمال سره احتیاط وکړي په دې اړه خالده نیاز رپورټ لري
د نوخان نرګس سمودوړان دي د سپینیدو د کریم استعمال شروع کړي او داوای شروع کی کریمو د دې مخ ډیر خسته کړو په کومه چې ډیره خوشاله وا مشال ریډیو سره خبرو کې نرګس اوی چې کله کریم پری خودل نو مخ یې ډیر خراب شو او اوس نه پوهیږي چې څه وکړي
ما به استعمالول بیا غې نه پس ما پری خو چې پری مخ بیا غې نه پس زما مخ باندې داغونه مراغ زما مخ یې زیات خراب په مخ می اکثر لمبا شانت روزي مخ باندې تیر سری مراوتې دي زموږ علاقه کې نور نه کوم دا استعمال کړی دی خدا غې مخ خراب شوی دی ډېر جن کوم په مخ باندې غټ غټ دانې مراختې دي او دا مخې ولې سم نور هم لکه تور کړی دی
بلخو د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال د پلاستیک سرجری څانګې ډاکټر محمد زیشان وایي بازار کې خرڅېدونکي د سپینېدو کریمونه د مخ لپاره ډېر خطرناک دي دی وایي دی کریمونو لوجې نه صرف د خلکو مخ ته نقصان رسي بلکې دی لوجې صحت باندې هم بد اغیز پریوزي
انسان سکن وسره چې کمزې سرواله پکې راشي سوزش پکې راشي خارښ وسره شروع شي اوچی سر سکن دغه شان سکن حساس شي هایپر سنسټیو شي انوار تا دا کې مختلف سایډ افیکټس کوم نه دا اون دی سپاٹ کریم لګول نه بعد انسان د کیږي خو کوین کیس یو انسان دا کریم ډیر ټایم د پاره استعمال کی نو غي بیا لانګ ټرم سایډ افیکټس دي دی سټیرایډز دی سکن نری کوي پرمننت داونه بس سکن باندې پاتې شي سکن کینسر هم دا کاس کوي جګر شو ګردې شو دغه ته هم دا نقصان رسوي
مردان کی خپل پالر چلون کی عائشہ مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی چې بازارونو کې کم کریمونا جوړیږي هغه کې سٹیرائیډ وی چې د جلد لپاره خطرناک وی دا وایي د کریمونو په نسبت فیشل یو خصیص دی چې ورسره مخ ته نقصان نه رسیږي
فیشل چاله سکن نه خراب کړي ځکه چې دا خو د سکن صفائی د سکن صفا شي بلډ سرکولیټ پکې شي بیوټیز کریمز چې کم دي کم چې بازارونو کې جوړیږي او کپنو والے جوړې دي کې زیات تر سټیرایډ دي هغه نقصان ور کوي
خزي او جنکې سرن کولې شي چې د خپل مخ خایس پر قرار او ساتي په اړه ډاکټر محمد زیشان وایي
نور عام سکن کیر روټین تاسو خپل کولی شئ کوم کې چې سن بلاک استعمال دی هغه سن بلاک چې ایس پی ایف 30 پلس یې هغه لګول کله بهر نور ته وځي مخلصونه باندې دا لوکلی وایټنینګ کریمز کم خطرناک قسم کریم دی نه لګول داسې فروټس داسې سبزیان خوړل چې هغه لږ ترشي پای کې وټامن سی ای هغه خوړل وټامن ای استعمالول کم از کم د ورځې 10 ګلاس اوبه څښل او نور ایکسترا ټینشن نه اغستل
طبی پوهان وای بازارونو کې جوړیدونکي کریمونه د مخ لپاره د نقصان وړ دي باید د دې استعمال څخه ډډه وکړل شي خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور
زنغما یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته واګه تاسو هم کول شئ چې د مشال ریډیو دلارې د دنیا له حالاتو ځان خبر کې د نغمه بشن او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس اوریدئ شئ تر څنګه د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم موجود یو او په فیسبوک انستګرام یوټیوب او ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو بلابل خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان دننه او د باندې پښتانه د سپتمبر 3 د خپلې کلتوري ورځې په توګه لمانځي په همدې مناسبت عوامي نېشنل ګوند بیګا د کراچۍ په سی بي او سیمه کې وغونډه جوړه کړې چې په کې ګڼو پښتنو ګډون کړی و په دې غونډه کې د دې ګوند مرکزي مشر او سېنېټر امل ولی خان هم و او ګډونوالو په کې دا خبره وکړه چې په کار ده چې ټول خلک پښتانه خصوصا د خپل ژبې خیال وساتي خپل ژبه ورکه دوه پرې نه دی او د خپل کلتور په باره کې ډیر محتاط ووسی ځکه چې د دوی په نه په پاکستان کې په ریاستي کچه باندې د پښتو ژبې د لپاره ډیر کار نه کیږي نو همدا لیکوال او شاعران او خلک دي چې دا ژبه ژوندۍ ساتي په اړه د نیاز علي رپورټرو چې په یو سندره شروع کیږي
وندیتاد په خبر نه راغلی د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر امل ولی خان په خپل وینا کې وویل که هر څومره فشار پی اچولې کیږي خو دوی بخپل کلتور هر نکړی او نه بای پرېګدي
چې کم خام خپل جبه ختمي هغه خام ختمي چې کم خام خپل کلتور ختمي هغه خام ختميږي ان شاء الله خپل جبه بچم دې ساتو خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رالې د ټوپک په زور په هر زور کو زما رباب ته نقصان ملاويږي دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه ان شاء الله زما په اجر کې کوم مصالح پرتاوا خو هغه به ور سره باب هم پروت
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منيري بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسند دي او خپل روخانه تاریخ لري
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی پښتون قوم امن غواړي د رباب ول غواړي رباب اوریدل غواړي او دا خوازون اوریدل غواړي دا د ټوپک ته ګولې دا خلک نه دي دا د مجبورۍ نه په زور تپل شي په مونږه دي دا تور دي مونږ په جرګو خپل پیسې لیکړې دي نو نن دنیا ته دا سوال کو چې خدای د پاره هغه قوتونه چې مونږ ننوم د شتګردې ته مونږ به مخ کړیو په کار چې د ګریوانونو لاس وتی زمونږ په لاس کې قلم راکې هغه قوت او طاقت راکې چې مونږه راتلونکي نسل ته یو خپې غمر کو چې هغه د امن وي د سکون وي
د دستوري په محل د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیلډریشن د کراچي او ځای مشر رحمان بابر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دوی مقصد په کراچي کې میش پښتانه ځوانان خبرول دي چې پښتانه خپل ځانګړي کلتور لري نوموړي په وینا کراچي د پاکستان هغه لوی ښار دی چې تر ټولو زیات شمیر کې پښتانه پکې ژوند کوي او نن د دوی د راغونډولو مقصد دوی ته او نړۍ ته د پښتنو کلتور بیا لا بیا برخي خودل دي او هم دا یادول دي چې دوی خپل پیژنګلو هېر نه کړي د یادې غونډې لپاره خار په بیا بیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغونډ شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستې وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو په 2015 کال کې د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د نړیوالې غونډې په مهال د ستمبر 3 د پښتنو کلتوري ورځ اعلان کړی و چې له هغې ورځې راهسې هر کال منزل کیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.